د امریکا غږ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی پښتونخوا کې د بدامنۍ پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون په دوام د زیارت یا پنجشنبې په ورځ سوابۍ کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو، ولسي تحریکونو او مدني ټولنې له خوا مظاهرې شوې دي. د یوې سروې له مخې چې د فریډم هاوس لخوا ترسره شوې، په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین او هغه کسان چې له هېواده په تیښته مجبور شوي وایي، د نیولو، تښتونې، شکنجې، زندان او د کورنۍ د غړو په وړاندې د تاوتریخوالي په شمول د روانو ګواښونو سره مخ دي. اوکراین وایي لویدیز متحدین باید دوی ته د وسلو واستول تیز کړي، ځکه په ځواکونو یې د یرغلګرو روسي سرتیرو فشار په زیاتېدو دی. د امریکا د خلکو امدادي ادارې یو اس ایچ په خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو کې د کرکیلي او مالداري پراختیا فعالیت لپاره 2.1 میلیونه ډالر مرستې ځانګړې کړې دي. د خبرې خپرونې لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته په خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهیدین. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونه کې بیلابیل مهم راپورونه لرو چې ستاسو سره به وړاندې کوو او تاسو سره به شریکوو. خو په پښتونخوا کې یوه تازه پیښه شوې ده، تشدد چې د جمرود سره نږدې شوې ده. د دې حال په هم تاسو سره وروسته په خپرونه کې شاملوو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. خو دا مهال زو د لومړی موضوع ولوري ته چې پښتونخوا کې د بدامنۍ پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون په دوام د زیارت یا پنجشنبې په ورځ، یعنی نن سوابۍ کې، د بېلابېلو سیاسي ګوندونو، ولسي تحریکونو او مدني ټولنې فعالانو مظاهرې کړې دي او پښتنو مشرانو ویلي دي چې نور به پښتانه د ترهګرۍ او د قامي وسیلو لټولو یا لوټلو مخې ته د قام په توګه ودریږي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه راپور کې واورو او بیا به زو د نورو راپورونو ولولی ته.
د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلعه کې د امن مارچ په نوم د پاڅون د سیاسي ګوندونو، پښتون ژغورنې غورځنګ او مدني ټولنې لخوا را جوړ کړی شوی و. دا غونډه د هغه احتجاج برخه وه کوم چې د تیر کال راهسې په ټوله صوبه کې د سوات نه تر وزیرستان پورې روان دي. وینا کوونکو وویل په صوبه کې امن او امان برقرار ساتل د ریاست ذمواري ده.
ازادي او ژوند تحفظ دا د حکومت ذمہداری ده. آرټیکل 10 د کانسټیټیوشن وایي رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، انصاف پاور کے تو انصاف تقاضی و پورا کے نن منگ در ریاست دا دو مطالبے کو زما دو جور تحفظ دشت تحفظ راکا نن زد ریاست دا مطالبہ کو
پدی ټول ګوندیز احتجاج کې د سیاسي ګوندونو، صوبایي او مرکزی مشرانو، خزو او سړونو علاوه اولس هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. ګډونوالو وویل د حکومت د غلطو پالیسیو له وجې وسلوال یو ځل بیا پالشوي او په صوبه کې امنیتي چارواکي په نخ کېږي او د تاجرانو نه بتی یا قلن اخستل کېږي او د مخپزیاتي هدفي وجنو ترڅنګ د خلکو ژوند ته تحفظ نشته.
زما تحریک پدې رہی چې د خپل کام او د خپل کام د بچی دا خبره ونکای زورته ویل غوړم مرګ زمون قبول دی خدا کام د پاره او د کام د بچو د پاره.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری 13 ورځ په یو بیان کې ویلي د ائتلافي ګوندونو حکومت د تیر حکومت پالیسي ختمی کړي او مرکزی حکومت او د پاکستان پوسټ فیصله کړي چې په ملک به ترهګرۍ ته اجازه ورنکړي. د دې وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي وو د ترهګرو په ضد به سخت ګامونه اخلي. ګډونوال وویل خیبر پښتونخوا په صوبه کې د ضرورت نه زیات وسایل لري، خو صوبې ته په خپلو وسایلو اختیار نشته. وینا کوونکو زیاته کړه چې باید پښتانه یو موټی شي او په خپلو وسایلو اختیار ترلاسه کړي.
وسایل لوټل کیږي، ستا کورونه لوټل کیږي، ستا د وطن زنګلونو ته پوس وکړي زنګل لوټ کیږي، ستا د وطن انسانان لوټ کیږي، ستا په وینو کاروبار لګي دی ویلې لوټ کیږي. ته باسیته کام خبره وکړه، ته د ټول وطن خبره وکړه.
احتجاج کوونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه وکړه چې د مدیره حسې د سند صوبې په زندان کې دی. تیر کال د پاکستان حکومت د طالبانو سره مذاکرات پیل کړي وو، خو بیا په اکتوبر کې طالبانو د حکومت سره د اوربند ختمولو وروسته په سوات سیمه او صوبې په نورو برخو کې د هدفي وجنو بتو او په تشدد کې زیاتوالی راغلی وو، چې په ضد یې په ټوله صوبه کې د سوات نه تر وزیرستان پورې د بدامنۍ په ضد احتجاجونه شوي وو او تر اوسه دغه احتجاجي لړۍ دوام لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
یا هم د سیمې ولوري ته ځو. څېړونکي وایي د وسلوالو اته جدیده وسله راتلل به دا جنگ تیز کړي او نورې خونړۍ پیښې به هم مخې ته کیږي او جنگ به نور هم خونړی شي. پولیس وایي ټي ټي پي تیرو څو پیښو کې د ترمل سایت نومې ټکنالوژي استعماله کړې ده او دوی وایي چې پولیسو دغه ټکنالوژي دوی ته ورکړې ده. نور حال د ارشد محمد څخه په دغه راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ترمل سایت ټکنالوژي کارول شوې ده. د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترمل سایت ټکنالوژي په پیښور کې د سربند تانې په برید کې په اول ځل استعمال شوې. نوموړي ویلي د دې نه وړاندې دا ټکنالوژي په مردان، بنو، ټانک او ډی خان کې د پولیسو په نښه کولو کې کارول شوې ده.
دیکھیں تھرمل سائٹ جو ہے بنیادی طور پہ ویپنز
تھرمل سائٹ پہ بنیادی طور پہ وسلہ دا کیمرو دا پاسا لگول کی گی او دا حقی دا وجی دا سالرون کی چیز دا بدن دا گرمائی دا وجی دا حقا سور اخکاری او دا پاسلی پتہ لگی.
د تحریک طالبان پاکستان په مخکنو ویډیوګانو کې بلیدل کېدل چې کلاشن کوپی، آی ای ډیز، تمانچی، راکټ لانچری او نورې وسلې کاروي. خو کله نه چې افغان طالبان په افغانستان کې په زور واک کې راغلي، د هغې وروستو ټي ټي پي د جدید وسلې استعمال زیات کړی دی.
خو هغه کې خو بالکل ښکاري چې لکه مورچی کې دن نسه دی فوجي هټ کوي، نو دا خو همدغه چې کوم مطلب د امریکې اسلحه د نیټو فورسز اسلحه دا مغه وخت نه چې دوی په لاس کې راغله.
د خیبر پختونخوا پولیس وای د هغه وسله کې دی چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو نه پاتې شوی و. سیوړونکي وای پاکستان او افغانستان اوږده پوله لري او د داسې وسلو پاکستان ته روختل ډیر مشکل نه دی.
تاسو که سم اسلحه چې دا یو داسې وسلوال ګوند یا د وسلوال ډلې په لاس کې راشي چې هغې هدفي وجنې او د هغې نښه چې کوم دی هغه د پاکستان حکومت یا هغه چارواکي وي چې کوم په مختلفو چیک پوسټونو یا په مختلفو ځایونو کې ښکاره ناست وي یا د هغې تاړې وي، نو هغه نښه کول بیا مطلب هغې دپاره خپل ځان حفاظت کول هم ګران شي. لکه دغه سوالونه به راپورته کېږي چې اوس په مطلب پولیسو هم د حفاظت لپاره څوک پکار وي، نو دغه اسلحه را تک چې دی دا به په دې جنگ کې نور هم تیزوالی راولي او د دې نتایج چې کوم دي دا په راتلونکي وخت کې به نور هم خطرناک وي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي د ترمل سایت ټکنالوژي لپاره حکومت دوی ته پندونه جاری کړي. د دې ټکنالوژي سلوخت عدد دوی ته ترلاسه شوی، شل یې ډی خان او ځینې نورو تاڼو ته لیږلې دي. د ترڅنګ د نورې ټکنالوژۍ اخیستو پروسه هم روانه ده او دوی به د ډرون لپاره هم ترمل سایت ټکنالوژي اخلي. نوموړي ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه یې وړاندې هم ګټلې او بیا به هم په دې کې بریالي کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
او څه هم زو د سیمې ولوري ته څنګه چې متاستا وړاندې یادونه وکړل چې د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې یوه تازه پیښه شوې ده. ترهګرۍ غواړو چې ستا سره تفصیل په خپرونې کې شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی دی ابراهیم شینواري صاحب، د سکایپ د لارې هغوی ته هرکلی وایو او هغوی سره خبرې کوو. ستړي مشې، په خیر راغلی شینواري صاحب.
ډېره مننه، خوار مشې، خوشحاله اوسې.
شنواری صاحب، تاسو زموږ سره د ټلیفون په کرخه یې، که د دې وروستۍ پیښې په اړه د لیدونکو سره تاسو تفصیل شریک کړئ.
دا څه و چې نن د ماسخوتن تقریبا د اولیو بجو په نږدې د جمرود تختبیج علاقه ده، د پېښور سره د هدماسه تقریبا درې یا څلور کیلومتره په فاصله باندې ده او د دغلته نه باړې ته هم لاتلې او تورخم ته هم لاتلې. دلته یو مهم د پولیس چیک پوسټ دی، په هغې باندې د اولیو بجو نه پس د ترهګرۍ یو برید شوی دی. پولیسو چې کوم د قضایي مشر دی محمد عمران ډی پی او، هغه خبریالانو ته وویل چې په دغه باندې چک پوسټ باندې اول د لاسي بمونو بریدو شو سره ډزې وشوې او د هغې په نتیجه کې یو پولیسواله پټکه ور شو بل چې کله هغه هسپتال ته وړی شو هلته بیا مړ شي سا یې ورکړه او یو د دې پخلی والا کوک باورچی چې هغه بیا وروسته په هسپتال کې په حق ورسېده د دغې ډزو او د لاسي بمونو د برید نه سمدستي پس ځانمر د برید کوونکی و هغه دغه پولیس پوسټي ته د ننوتو کوشش کاوه او د پولیسو د مشر په وینا د هغه فور چې دی دغه کس رئیسار کړ او هغه یې په ډزو باندې ووژه او د هغه ډزو د وجې نه د هغې چې کوم جاکټ و هغه هم وچاودېده او دغه ودانۍ ته هم پکې زیان ورسېده. نو دغسې په دغه پېښه کې د دوو پولیسوالو په شمول درې کسان وژل شوي دي. یو پکې برید کوونکی چې کوم سویسایډ بمبر و یا درمل قبول کوونکی و هغه پکې وژل شوی دی. نور چې کوم نامعلومه کسان دي او د هغوی شمېره هم نه معلومه. د پولیس مشر دی چې هغوی په تېښته کې کامیاب شوي دي. دغلته چې کومه تختبیک شاوخوا علاقه ده دلته اوس ځایي پولیسو او د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ چې کوم همکاران دي هغوی اوس هم هلته د تمې یا د سرچ اپریشن شروع کړی دی. پولیس دا هم وویل چې دوی ته ترکي او ګواښونه وو او ځکه هغوی دلته امنیتي کلک ګامونه پورته کړي وو او همدغه وجه وه چې دغه سویسایډ بمبر چې وو یا دا مرګ د کوونکی شو هغه دغه پروسی ته دننه په نوتلو باندې کامیاب نه شو.
آیا د دې پیښې ذمواري کومې ډلې په غاړه اخیستې ده شنواري صاحب؟ او دا چې تاسو ویل چې پولیس ته د دې آگاهي و چې د سیمې امنیت نیولی وو او ګواښونه و ګواښونه د کومې ډلې نه و ورته؟
دوی داسې ته نه دي ویلي په خاص توګه باندې لومړنۍ اخیستې خو هغوی چې لکه څنګه چې په ټول ګرده خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه او په عمومي توګه چې په پاکستان کې د امنیت وضع ګډوډه شوې ده او هلته دی په دی باندې د پولیسو پوستې یا نور درېنه چې امنیتي ځایونه هغه په نښه اخیستلی شوي. نو دغسې دوی ته هم ګواښونه وو خو د کومې ډلې نوم یې نه دی اخیستی چې کومې ډلې له خوا دوی ته داسې ګواښونه ورکړی شوي وو. دا کومه پوسټ چې دا په خورو تو خام په مرکزی روډ باندې او دا محل چې کوم څه دا بریډ شو دلته د زیات د ټرافیک رش هم خو چې کله دا بریډ شو نو هغه ټول خلک دا غوښتل او تختید او محفوظ ځای ته لاړل.
تاسو ښه ډیر زیات مننه شینوري سیب تاسو ته هیڅ به غواړو ژوند یې اوسئ.
ډیر مې بای السلام علیکم.
د ریوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه وروستۍ تفصیل واوریدو. بیا هم زو د سیمې په اړوند د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری تور لګولې چې د تیر وزیر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لپاره پالیسۍ سمونه و خو اوسنۍ حکومت هغه پالیسۍ پریښودلې دي. بلاول بوتو زرداری الجزیره سره په مرکه کې ویلي دي چې د عمران خان د حکومت ٹی ٹی پی پلا پالیسی غلطه او د جوړ جاړی و ځکه چې د پاکستان ولس د ٹی ٹی پی د مسلې سره مخ شوی دی. راځي چې تفصیل یې واورو په دې اړوند چې د څېړونکو سره د ډی وی زموږ همکار او خبریال شاد مومند غږیدلې دی په ګډه سره به دا ریپورت واورو.
عمران خان ویلي کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې رالل نو هغوی تحریک طالبان پاکستان ته ویل چې تاسو واپس لاړ شئ. نو موړی ویلي کله چې هغوی ته واپس راتګو نو پاکستان سره دوه لارې وې، یا خو د هغه سلویخ سره جنګیالو او د هغوی د خاندانونو غړي په ګولو وشتلو، او که دغسې نو کول نو بل لار د دوی بیا بدکاری وه. نوموړي زیاته کړې ټول سیاسي ګوندونه په دې سلا شوي خو داسې ونه شوه. څېړونکي او خبریال په خرکاکه خیل دی وته ویل د عمران خان د ټي ټي پي په اړه دا خبره کمه نه وي او حیرانوونکې نه ده. وړاندې هم دوی ویلي چې تحریک طالبان پاکستان ته دې په پېښور کې دفتر ورکړل شي.
او موږ دام کتل چې ترسو پورې په خیبر پختونخوا کې لري حکومت نو که هر څومره د وسلوالو ډلو له اړخه دلته کې بریدونه کېدل خو عمران خان چې کوم نو د دل اړخه مکمل خاموشي وا او کم سپورټ چې کم مدد ملاتړ چې امنیتی ځواکونو لپاره نو هغه غوي سره نه کو.
د ٹی ٹی پی سره مذاکرات د کال 2021 د اکتوبر په میاشت کې د عمران خان په حکومت کې پیل شوی وو. په هغه وخت په د سیلونکو او د پارلیمان غړو لخوا نیوکه کېدی چې دوی د خبرو اترو په اړه پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری تور لګولې چې د تیر وزیر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان لپاره پالیسی سم نه و، خو اوسنی حکومت هغه پالیسی پریخې دي. بلاول بټو زرداری الجزیره سره په مرکه کې ویلي د عمران خان حکومت د ټي ټي پی په اړه پالیسی غلطه او د جوړ جاړي و، ځکه د پاکستان ولست د ټي ټي پی د مسلې سره مخ شوی دی. خو زیاته کړې ده چې نوې اتحادي حکومت راغلی، هغه پالیسی ختمه شوې او په وروستیو کې د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې سیاسي او پوځي مشرتابه پریکړه کړې چې په ملک کې بحث ټول ترهګري ونه زغمل شي. ټولنیز فعال مولانا خنزیب دی وته ویل د تحریک انصاف په حکومت کې د ټي ټي پی سره مذاکرات په سنجیدګۍ سره نو شوي، چې د وجې بدمنی نور هم زیاته شوې ده.
پارلیمان ته راوړی، پارلیمان خو د خبرو زیر دی، پارلیمان عدم تشدد دی، پارلیمان د مذاکراتو نوم دی، نو پارلیمان بای پاس کول او دا غیر غیر اسی داسې په بندو کمرو کې فیصلې کول، دا غیر نتیجه هم دادا چې نن دا منطقه ډېر یو یری طرحی او د یو بلې بدامنۍ سره دی د خپلو غلطو تګلارو پالیسیو په نتیجه کې ورمخامخ کړی ده.
عمران خان یا تحریک انصاف ګوند بلاول بټو زرداری سرګندونو ته کوم سمدستي خبرګون نه دی ویلي، خو عمران خان تیره میاشت په یو ټویټ کې په اوسنی حکومت نیوکه کړې وی او داوی کړی و چې د دې اوسنی حکومت په وخت کې ترهګری 50% سیوا شوی او دا حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
د دیو سره اوسئ.
د ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملکیت څخه مو مننه کوو. د محل زو غواړو چې د اقتصاد پر اړه یو بل مهم مسله او موضوع تاسو شریک کو. د سویزرلند په ډیوس خار کې نړیوال مشران په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. زموږ سره د محل په سټوډیو کې ملګری شوی دی زموږ همکار محمد اکرام، هغه ترکلی وایو او ځینې معلومات به تاسو شریک کو چې د غونډې ته نړیوال مشرانو په کوم مهمو موضوعګانو باندې بریا تری کړی. ستړي مشه په خیر راغلی محمد اکرام صاحب.
ډیره مننه
محمد اکرام صاحب. دا وخت نړیوال اقتصاد د څومره ستونزو سره مخ دی او نړیوال مشران څومره په دې باندې اندېښمن دي؟
ډیره مننه منزا شهید. یقینا دا وخت کې لوی مسلې راپیخ دي. یو خو پکې انفلیشن دی، کمی تری ګرانی وي په اقتصادي توګه باندې ټوله نړۍ کې اقتصادي حالات د هغې له وجې د سختو ستونزو سره مخ په داسې دي چې گرانی چې سیوا شوی را د غی سره انټرست ریټونه یا د سود شری په ټولو ملکونو کې سیوا شوی دی او د غی سره بیا په کاروبارونو باندې ډیر بد اثر غورځیدل دی. دا صرف په یو ملک نه، د په امریکا کې ډیر لوی کمپنو ډیر کاروبارونه هغه ډیر روزګارونه ختم کړی دی. د امریکا چې کوم لوی لوی کمپنی دی، امازان، ګوګل، مایکروسافت، ګولمن ساکس، د بانک دی ټولو غټ کاروبارونه ختم کړل دي. نو دا یو خو سرویګانی شوې دي چې کوم ایگزیکټیوز دی هغه په خپل باندې د اندېښنې سرګندوی فکرمندۍ سرګندوی چې دا کال 2023 کې ریسیشن خطر اوس هم موجود ده، د هغې له وجې نړۍ ته ستونزې او مسلې راپیخري.
محمد اکرام صاحب، د سعودي عرب د خزاني وزیر تیر ورځ د غونډې ته په وینا کې ویلي و چې دوی به خپل ملګرو هیوادونو د قرضونو ورکولو په شرطونو کې یو څه بدلونونه راولي. دا به څه رقم بدلونونه وي؟
بدلونونه سعودي عرب خارجه وزیر محمد الجدان ویلي دي چې دوی خو چې مخکې کمی پیسې اتحادیانو ته کمی ورکولې، په هغه کې به ډېر شرطونه نه و، خو اوس په دوی هغه هر څه بدلوي. په کوم طریقو باندې بچ دي پیسې ورکولي ډېر سي ویلي نه دي، خوده ویلي دي چې مخکې با د کوم شرطونو بغیر وي سترنګز اټچډ وداوت سترنګ چې دا غیر به کوم شرطونه نه، خو اوس په ور سره شرطونه وي دي. په خپل ویلي دي چې مونږ په خپل هواد کې دننه ټیکسونه سي وکړي، باید نور ملکونو هم ټیکسونه سي وکړي. د هغه خاص وجه دا ده چې هغه ملکونه پیسې د کوم ځایونو نه راغونډي، هغه پیسې خو به د یو ځای نه راځي. نو په کار چې په هر یو ملک کې اقتصادي اصلاحات وکړي، زیات دغه چې کوم اشاره هغه دې ته و چې په کار چې په بیلابیل ملکونو کې خاص کر چې کم ترقی کوونکي ملکونه دي یا غریب ملکونه دي هغوی خپل اقتصادي چې کم انفراستراکچر دی په هغه کې بدلونونه وکړي ځکه چې هغوی ته ستونزې بیا راپېښېږي چې د هغې مخنیوی وکړی شي.
او محمد اکرام صاحب د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په دغه غونډه کې کوم مهم مسایل باندې غږېدل دي؟
یو یقینا د وینا پرون کړی دا انټونیو ګوتریش هم کړی دا او د نړۍ نور مشرانو هم کړی دا. هغه په ډیرو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي په نړیوال چې کوم کلایمیټ دی یا د موسمیاتو ستونزو په هغه باندې خبرې اترې کړې دي او کاربن نیوټرل چې کوم هغه د ګیسونو خراج دی په هغه غکړې چې باید نړۍ د دې لپاره اړخته پام راوګرځوي او د ماحول خرابونکو ګیسونو ناپاک ماحول لپاره هغوی ځانته اهداف کېږي. د دې نه علاوه هغه د چین او د امریکای ترمنځ هم د ستونزې او د مشکلاتو خبر کړی چې باید دغه دواړه ملکونه د نړۍ ډېر لوی اقتصادي ملکونه دي دی خپل په منځ کې مسلې حل کړي ویل دي کچر ته د دواړه ملکونه د یو بل سره اختلاف ته حد رسیدي چې د هر سجرا کیږي نو دا به دوه اقتصادونه وي دوه کرنسي به وي او وي کچر دا دواړه د یو بل سجرا کیږي او هر صدا کیږي نو د دې سره په ټوله نړۍ ته یو اشاریه سلور کرب ډالر نقصان رسیدي. خو د دې سره ین سټالټنبرګ د یوکرين صدر ولودمیر زيلنسکي او د جرمني چانسلر اولف شولز دی ټولو ونه وکړي دوه خاص کر د یوکرين صدر ولودمیر زيلنسکي د نړۍ نه د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده او ویلي چې باید د سره کمی مرستي کیږي په هغه خوده مننه کوي. خو اوس هم دې ته ډېر مرستي پکار دي او پکار چې دا یو د روس مخه ته ودرېږي. د پولند مشر صدر خبر کړی دا چې روس نور تیاری کوي، د یوکرين صدر هم دا خبر کړی دا چې روس د نور حملو لپاره ځان تیاروي.
ډیر زیاته مننه چې دغه غونډې تفصیل مو دلیدونکو سره شریکو تاسو ته ښه به
ډیر مننه تاسو
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل چې د سعودي عرب د خزاني وزیر محمد الجدان په دیوس کې د ورلد اکونومک فورم یوې د سوریې ته د شروع په ورځ وینا کړې ده او په دغه وینا کې ویلي دي چې سعودي عرب اتحادي هیوادونو ته د ورکل کېدونکو مالی مرستو په طریقې کې به بدلون راولي. راځي چې دغه بدلون په اړه تفصیل نور واورو په دغه ریپورت کې چې ارشد حسین د چیډونکو سره پرې غږېدل دي.
د سیارب د خانی وزیر محمد الجدان د شورو پرز د ورلد اکنامیک فورم په محل یوې دستوري ته ویلي سعودي عرب اتحادي هیوادونو ته د ورکړی کیدونکو مالی مرستو طریقې کار بدلوي، یعنی به لکم شرطه د نیخ پنی غرانټ سیار ډیپوزټ پالیسی بدلوي او په دوستو هیوادونو کې به په معاشي اصلاحاتو زور ورکول کیږي. ښکارا دی چې په روانه میاشت کې سعودي عرب په پاکستان کې د خپل پانګونو لس ارب ډالرو ته د غزولو او د پاکستان په مرکزی بانک کې د خودلې ډیپوزټ کچا 15 ارب ډالرو ته درسولو اعلان کړي. اخوا امریکای هم د پاکستان په بد اقتصادي صورتحال د خپل خبرتیا پخلې کړي او د امریکا د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس د شورو پر ورځ 19 خبري کانفرنس ته ویلي چې د امریکا په حکومتي حلقو کې د پاکستان په اقتصادي صورتحال بحث روان دي او واشنگټن پاکستان په اقتصادي توګه پایدار حالت کې لیدل غواړي. د امریکا او سعودي عرب د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د بد اقتصادي وضعیت لکه بل د پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیه کې دوه اندېښنې خودل کیږي او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو نه پوره کولو لکه بل په دغه هیواد کې د وړوکی یا مینی بجټ راوړې کېدو غنګوسه خوريږي. د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا دیوا توای ک پاکستان د IMF پروګرام بچ کول او بحالول غواړي نو د وړوکی یا مینی بجټ د لارې به د IMF شرطونه پوره کول وي.
دیا ہے ایک تو یہ کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ مناسب
ہوائی پاکستان دائم ایف سرا کڑے لوزنامہ کی دا گیسو او بجلی دا نرخونو سیوا کولو دا اضافی ٹیکسونو لگولو او دا ڈالر نرخ دا مارکیٹ خوختا پری خودلو لوزونا کڑی. دا اقتصادی چارو ماہرین زیاتوی دا IMF دا شرطونو لاندے دا پاکستان حکومت تا با دا اضافی ٹیکسونو دلارے 225 روپے را جمع کولوی او زیاتوی چی دا دے بد اثر با آرو مرو پا عام خلق پریوزی نوزک حکومت حکومت د ایم ایف د شرطونو په منلو کې وړاندې رستو کیږي. د پاکستان د مرکزی بانک سره د زر مبادلې ذخیره 4.3 ارب ډالر ته غورځېدلې چې په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. او مرکزی بانک ویلي چې د 13 دسمبر په میاشت کې د پاکستان دننه نیغ په نیغ غیر ملکي پانګونو کې هم 1.5 کروڑ کمی راغلی. او نړیوال بانک هم د پاکستان لپاره د 1.1 ارب ډالرو د قرضو منظوري مؤخر کړې ده. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه طاهر امین وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د سعودي عرب د خزانې د وزیر د سرګندونو په ترڅ کې وایي که سعودي عرب د پاکستان لپاره مالی مرستې مشروط کړي نو دا به د اندېښنې وړ خبره وي.
لارج سکیل مینوفیکچرینګ چې کوم دی هغه تقریبا 4% هغه ډیکلاین راغلی. هغه شانتي اف ڈی آئی ته وګوره فارن ډایرکټ انویسټمنټ ته هغه تقریبا 60% پاغې کې ډیکلاین راغلی دی. ایکسپورټس ته تاسو وګورئ نو پاغې کې هم ډیکلاین راغلی دی. ریمیټنسز ته وګورئ نو پاغې کې هم ډیکلاین راغلی دی.
د پاکستان د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار ویلي چې متحده عرب اماراتو پاکستان ته ورکړې د 2 ارب ډالرو د قرضو د بیرته ستنولو نیټه رسټو کړې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په خیبر پختونخوا صوبه کې د سیلاب ځپلو سیمو کې د کرکیلي او مالداری پراختیا فعالیت لپاره 2.1 میلیونه ډالر مرستې ځانګړي کړي دي چې تر مخه به یې صوبه کې د 6,000 څاروو د خوړو کڅوړې ویشلو تر څنګ د څاروو د ناروغي مخنیوي دارو دلمر او همداراز د هغوی د خوراک لپاره کرکیلي کې د زمیندارو مرسته وکړي. راځئ چې دغه تفصیل واورو د عدنان بیټنی څخه چې ستاسو لپاره یې را لیږلی دی.
د امریکا د خلکو امداد ادارې یو ایس ایډ سیلاب ځپلو ضلعو ډیره اسماعیل خان او ټانګ کې د 5,000 څاروو د خوړو کڅوړې ویشل پیل کړي دي. د دې پرانسته نن په ډیره اسماعیل خان کې وشوه. اداره وایي دا 15 کاله اوږدمهاله پروژه ده چې په صوبه کې د اغېزمنو په کرکیلې او د څارو په ساتلو کې مرسته وکړي.
13 مهینه تقریبا 15,000 خاندانونو لچ کم دی د غنمو تخم او سره ورکړه او اوس چې کم دی نو موږ 15,000 خاندانونو لچ کم دی هغه د حیواناتو یا د لایفسټاک چې کوم چاره ده هغه موږ چې کم دی ورکو چونکه زناور خو د دې سیلاب د وجه ډیر زیات متاثر شوی دي او هغه ته د خوراک ډیر زیات کمې دي د بیماریانو په کډیر زیات دغه دي نو دغه په وجه باندې موږ دې ته خو خوراک هم ورکو او د ډپارټمنټ په ترو باندې دغه د ویکسینیشن بندوبست هم کړی دي.
د ستوري ته وینا پر مهال د اسماعیل خان ضلع لایفسټاک ډایریکټر ډاکټر محمد انور اویل دی سیلابونو 5,000 اکړه د کر کلی ځمکې ته زیان اړولای چې له عملی په ملدارې ډیر بد اغیز کړی. په زرګونو سروې مړه شوي ولې ژوندي پاتې شوي سروې د خوراکي موادو له سخت کمی سره مخ دي چې له وجې هغوی صحت متاثر کیږي. هغه ویل د خوراکي توکو او درملو د کمښت له امله د شودو پیداوار 5,000 لیټره ټیټ شوی دی. ځایي خلک وایي سروې د دوی د معیشت یوه مهمه سرچینه ده. د کر کلی ځمکې زیانمنېدو له امله د سروو غذایي چاره تر لاسه کیږي چې د سروي روغتیا او ژوند لګوار سره مخ کوي.
بيماري بہت آئی تھی سلاب کے سے بہت جانور کوئی تو تباہ بھی ہو گئے تھے.
سیلاب وروسته زیاتره څاروي مړه شوي دي چې پاته شوي هغه بیماران دي او کمزوري شوي دي. موږ یوازې دې کلی نه په هر کلی کې تباهي راغلې ده. د څاروو نقصان شوی دی او کرکیله ختم شوی ده.
په ډیره اسماعیل خان او ټانګ ضلعو کې سیلابونه د جولای او بیا د اګست په میاشت کې راغلي وو او هغه وخت انتظامیه ویلي وو 90% زیان اړولای. نړۍ په پاکستان کې د سیلابونو له امله د رامنځته شوي زیان له امله خواخوږي څرګنده کړې او له همدې له امله نړیواله ټولنه د بشري کړاوونو د کمولو لپاره د مرستې ژمنه کوي. حکومتي چارواکو په خپل خلکو د امریکا د خلکو د امداد ستاینه وکړه چې په دې سخت وخت کې د دوی مرسته کړې.
یو ایس ایډ کا به شکریا ادا کرتے ہیں.
د امریکای د خلکو د امداد ادارې یو ایس ای آی ڈی مننه کوي چې تلې د پاکستان د حکومت مرسته کړې او په ځنګړی توګه د ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپلو خلکو په مرستې مننه کوم. تاسو ته پته ده چې په دې ورسته کې کوم سیلابونه راغلي دي هغه زیات تاوانونه اړولې دي.
اداره وای کروندګرو ته د کار کلی د پاره تخم ورکول سره د سرو خوراکونه او درو درمل برسته جاری ساتي. د یو ایس ایډ د اقتصادي بیا رغونه او پرمختیا فعالیت څنګه هدف د کرنې او مالداري ملاتړ کول دي او سیلاب ځپلو کروندګرو سره د مرستو د پاره 2.1 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي. عدنان بیچنای، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.
ملتیا څخه مو مننه کوم چې تر دا د مرا سره په پروګرام کې مالیا زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د یوې سروي لمخې چې د فریډم هاوس له خوا تر سره شوې ده په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې له هیواد څخه وتلي هم دي وایي چې د نیولو تختونی شکنجه زندان او د کورنۍ د غړو په وړاندې د تاوتریخوالي په شمول د روانو ګواښونو سره مخ و. راځي چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې زموږ همکار کلیم افضل ستاسو لپاره راغونډ کړی دی په ګډه سره واورو.
د افغانستان بشري حقوقو د همکارۍ میکانیزم AHRCM تر مخه کا افغانان په خپل وطن کې ژوند کوي یا د نړۍ په هر یو ګوټ کې موجود دي، دا وخت لا قانونیت قانون نه بالا د وژنو او هم دا ډول بې ګناه د نیولو غونډې حالات سره مخ شوي دي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی تر مخه افغان بشري حقوقو فعالین سخت یری او فشار سره مخ دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د دغه فعالینو حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د یو پرامن افغانستان وجود یقیني شي. دا نظر پوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو میکانیزم AHRCM د فریډم هاوس او افغان مدني ټولنې په شریکه خپاره کړي. د دې تر مخه په افغانستان کې 90% بشري حقوقو فعالین د تشدد او ناوړه چلند سره مخ شوي دي. دا سروي یا نظر پوښتنه 613 افغان فعالانو سره د خبرو اترو وروسته خپره شوي چې پکې د هغه واقعیاتو څرګندونې شوي چې افغانان ورسره مخ شوي دي. اگست کال 2023 کې طالبانو د کابل واک واغیستو او د هغې وروسته ګڼ شمېر د بشري حقوقو فعالینو چې پکې خزینه د سکول جنکۍ هم شامل دي د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کول پیل کړل او مسلسل د فشار او د ژوند د یرو سره مخ شوي. د فریډم هاوس ان سی ریچرډ وای په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې لوجې باید چې افغانانو لپاره په نړۍ کې د پناه اغیستو او خوندي ځایونو ورکولو پروګرامونه دوام وساتل شي او نړیواله ټولنه خپل مالی مرستې په دې مت کې نوري هم سیوا کړي. په دې تازه خبره شوې نظر پوښتنې تر مخه په افغانستان کې د یرولو او ناوړه سلوک سره 6.8% ژوند ته خطر د لاسه 4.1% او تشدد او د نیولو د یرو سره مخ 14.4% خلک مخ شوي دي. په نظر پوښتنه کې د جنکو تعلیم د خزینه حقونه په هیواد کې امنیت او اقتصاد هم لویه برخه شامل کړی شوې ده چې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته سخته کړکېچنه شوې. د ملګرو ملتونو مشرې ډایرکټرې د شورو پر راست طالبانو مرستیال وزیر اعظم مولا عبدالسلام حنفي سره په کابل کې ملاقات کړي او په افغانستان کې امداد ورکول د بشري حقوقو او بالخصوص د خزینه حقوقو سره تړلې. کابل نخ پور شوی بیان کې ویل شوی چې نوموړي ډایرکټرې مولا عبدالسلام حنفي ته په ډاګه کړه چې که سهم امداد د افغانستان سره کیږي هغه به په هیواد کې د خزینه حقوقو د کتنې رست ورکول کیږي چې پکې خزینه او ته د تعلیم او د روزګار زمينه برابر کول شامل دي. نوموړي په طالبانو غوږ وکړو چې هغوی دی باید خزینه او ته د افغانستان کډرونو او دستور تر مخه هغه ټول حقوقونه ورکړي د کومو دا وخت ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د دې پلاوی مشري مرستیال سیکرټری جنرال امینه محمد کولا چې تیر ګل ورځ راسي په کابل کې دي. په افغانستان کې د کرنسۍ کاروبار کوونکو تر مخه په هیواد کې د نړیوالې ټولنې لخوا د امداد پیسو سره په مارکیټ کې مثبت بدلون لیدل شوی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله هم د ملګرو ملتونو مرستیال مشرې امینه محمد سره په کابل کې لیدلی او په افغانستان کې د پرمختیا پروژو خزینه او د کار روزګار او جنکو د تعلیم په سر خبرې اترې کړي.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او نورو راپورونو ولورې ته هم ځو، خو لا هم د افغانستان په اړه باندې یو بل مهمه ریپورت ولور ته ځو چې په کال 2023 اگست میاشت کې په افغانستان چې کله طالبانو قبضه وکړه د هغې وروسته په هیواد کې په خبریالانو او پر رسنیو باندې بندیزونه ډیر زیات شو او یو شمیر خبریالان د تشدد او زیاتیدونکي ګواښونو وروسته ګاونډیو یا بهرني هیوادونو ته انتقال شوه. مینا اکبری هم یوه خبریاله ده چې پاکستان ته په تللو باندې مجبوره شوله. د امریکا غږ ته هغې ویلي دي چې پاکستان کې د ژوند د سختو پړاوونو څخه تیریږي. دغه راپور چې د اسلام آباد څخه موسکا ساپۍ رالیږلې دی زموږ همکار نوشروان قلندر یې تاسو ته وړاندې کوي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د قبضې وړاندې مینا اکبری په سرخار کابل کې د خپل روخانه مستقبل لپاره د شمشاد ټلویزیون او په ختیځ ننګرهار کې د یو ریډیو سره کار کولو. دویش کلنې خبریالې په میډیا کې د زپل شو خزو په موضوعاتو کار کولو خو نه میاشتې وړاندې لکه د نورو سلګونو خبریالانو پرنګ سختو حالاتو کې د هیواد پریخودلو فیصله وکړه او پاکستان ته ووړی. دا
دی زما ژوند په منفی توګه غیسمنده کړي. دا وخت زه بیروزګار یم او پاکستان کې خپل هیڅ مستقبل نه وینم.
په جرنالیزم کې د اکبري راتلونکو هغه وخت خراب شولو چې په افغانستان طالبان واکمن شول او ورته ګواښونه ورکول پیل کړل چې له وجې خبریاله په کور کې ناستله.
ما د نړیوالې میډیا سره یو شمیر مرکې کړې دي. افغانستان کې د نننه مې یو شمیر غونډو کې برخه اغستې. د خبريالانو او خزو د حقوقو د پاره مې کار کولو او هم دغه علت و چې طالبانو راته د خپل هلو زلو په سر پر لپسې غوښنه راکول.
طالبانو وایسا په امریکا ته په دې اړه څه جواب نه دی ویلي. متحده قانونو د نومبر په میاشت کې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان د طالبانو واکمن کېدل وروسته تر 200 پورې خبريالانو باندې تشدد شوی یا ورته د مرګ غواخونه ورکړی شوې دي. د خبريالانو د حکومت تنظیمونه وايي په دغه هیواد کې خبريالان د تشدد ترڅنګ د خبرونو بندیزونو او معاشي ستونزو سره مخ دي او تر 80% پورې خبريالانو روزګارونه د لاسه ورکړي دي چې د نورو خزو پرنګ مینا اکبري پکې هم شامل ده.
چې پاکستان کې خپل سخت ژوند ته ګورم نو ورځ تر بلې متاثره کیږم، ځکه چې دلته افغان کډوال د یو شمیر مسلو سره مخ دي. سمو د وړاندې خو د ذهني دباو ښکاروم، خو بیا مې دوایانې اخوړلې نو وسخیم.
کارپوهانو وایي د زورونو د پیښو له وجې د خبریالتوب پیشه پریښودلو او بیروزګاری خبریالان د ذهني فشار سره مخ کړي دي.
افغان خبریالان په سخت حالاتو کې د کار کولو اهلیت لري او بهمانه کار ته پام کوي. حکچری سمدستی د هیواد پر خودلو غونډه حالات پیښ شي نو په دغه محل فشار او صدمه زیاته او اوږدوي.
د امین اکبری ترڅنګ پاکستان ته کډه شوی نور خبریالان وای ژوند یې د بد وضعیت سره مخ دی او غواړي اروپایي هیوادونو یا امریکا ته انتقال شي. نو شیروان کلندر VOADIVA Washington DC
زمادہ پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوخم. ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. انسان لاس کا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے شئ.
تاسو هم بدلون راوستے شئ.
تاسو هم بدلون راوستے شئ.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
زودا محل د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د پولیو کارکونکو وایي چې په سختو شرایطو کې د پولیو کار تر سره کوي. حکومت باید د دوی پیسې زیاتې کړي چې کار یې نور هم ښه شي. راځي چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې د ډیوی خبریال رفیع الله مندوخیل را لېږلی دی په ګډه سره واورو.
په بلوچستان کې د پولیو کارکونکي وایي چې په سختو شرایطو کې کار کوي، خو هوډ لري چې د پولیو وایرس له ایالت څخه په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. د ایالت په تر ټولو یخ سیمه کاڼمې طرز کې پولیو کارکونکي صابر الله وایي چې په سخت یخنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هر کور ته ورځي تر څو چهار ماشوم ته له پولیو یا ګزن د خوندې ساتلو په موخه څاڅکي ورسوي.
پولیو کم میم شروع سي دوران موږ پاغه کې یخ وي کې ګرمي موږ د یو خدمت ته تیار یو. ار کول چې ورځم له لسو تر پنځه لسو منټو پورې موږ انتظار ورته کوو. انتظار په دې وجه ورته کوو کښنان را بای صرف یو ځل نه دي، خو د ډیر یخ له وجې څخه داسې ټیم په دغه ټیم واخلي. دوه فوټه یو فوټ درې فوټه دا تر واوره کې پرته وي، دا واوره نه وي لږې تر ډېر پورې. په دې وجه نه وي لږې پر کاڼ مې تر ځای باندې یخ ډېر دی.
په سیمه کې یو بل پولیو کارکونکي یار محمد بیا وایي چې اوسنۍ ګرانۍ د دوی ستونزې دوه چنده کړي دي. یو لیټر پټرول په 250 روپیو اخلي او کومې پیسې چې حکومت ورکوي هغه ټولې پر تیلو خرڅ کېږي.
پټرول د سره خلاص دا ټیم دلته تر دې ځایه پورې راځي چې په 300 روپۍ باندې یو لیټر دی موږ ته پرې وځي. نو لیازه حکومت له موږ سره دا مهرباني وکړي د تمام راسره سر د خلاص بلوچستان سره سر د خلاص کیسا کجی ورسره وي کی سر خلاص ان شاء الله که خدای کول رپی وزل ختم دي انتظام را سره یار سره سره شپه په تسلی باندې نه په جنجال نه په بل باندې سر خلاص دا کار موږ روان کړی دی موږ یې کوو.
خو د بلوچستان چیف سیکرټری عبدالعزیز عقیلی بیا وایي چې حکومت پولیو کارکونکو ته د اسانتیا برابرولو لپاره بشپړ هڅه کوي. د کارکونکو د پیسو زیاتولو تر څنګ هغه پولیو کارکونکو ته هم نغدې پیسې ورکوي د چا چې کورونه په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې نړېدلي وي.
فرنټ لاین چې کوم پولیو کارکونکي دي د هغوی لپاره چې کورونه یې ډېر زیانمن شوي د بیل ګیټس فاونډیشن 12,000 او د چا چې کورونه په بشپړه توګه نړېدلي وي دا غوی لپاره 25,000 روپۍ ورکړې دي چې د اوسنۍ کمپاین په ترڅ کې او یا هم د کمپاین وروسته به پولیو کارکونکو ته ورسیږي.
د بلوچستان د پیرا میډیکل سټاف اسوسییشن وایي چې په ایالت کې له 3,000 بیا تر 3,500 پورې ویکسینیشن کار کوي او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې د ټول پیرا میډیکل سټاف شمیره 4,000 ده. په دې ډله کې د ښځینه په پرتله د نارینه کارکونکو شمیره زیاته ده. رفیع الامندو خیل وایس اپ امریکا ڈیوا کواټا.
د ریوی ګران ولیدونکو زو د چمن ولورې ته پاکستان کې تجاران وایي چې افغانستان پر پاکستانی اموالو باندې خپل امپورټ ټیکسونو کاچا ډیره زیاته کړې ده او افغان ترانزیت باندې پاکستانی اضافي ټیکسونه نه اخلي. خو افغان طالبان او منځنۍ آسیا ته پر پاکستان ترانزیت خپل شرایط ایښي دي او هم محصول طلبي چې له وجې پاکستانی کینو او نورې سبزیانې په روان سیزن کې افغانستان ته اکسپورت او منځنۍ آسیا ته ترانزیت کم شوی دی. پاکستان او افغان طالبانو په رواني میاشت کې آنلاین غونډه هم کړې و چې د تجارت په موضوع باندې او غږیدلې هم دي چې شته خندونه لري کړی. راځي چې حالیه د چمن څخه د ډیوی خبريال نعمت الله سرحدي پر راپور کې واورو.
اجغوب سلا د چمن د سوداګری زخونی په خوانی مشر دی او د افغانستان او منځنی ایشای هوادونو ته د تازه میوه او سبزیانو تجارت کوي. نو موري و وی دی واته وویل س افغان طالبان حکومت په پاکستاني تازه میوه او سبزیانو باندې کم کچه محصول اچولې دي. هغه د یو کیلو قیمت څخه هم لوړ دی.
د کچالو چمړ پټیټو زورته وایو د داغه د یو ټرک 240,000 کالداري د دې محصول دي. لیکنو پر یو ټن باندې دې مس محصول اخی 540,000 شپږسو کالداري چې هغه د یو ټرک هغه چې دې شټنه پکشي 1,200,000 اتش پته 1,200,000 او 1,000 کالداري د کینو د یو ټرک قیمت محصول دی. اخی کوم دې پر کیلو باندې کوم محصول اخی نو دا یو کیلو په دونی نه دی.
خود افغانستان او د پاک افغان ګډ او تاکي تجارت مشر خانجان الکوزي و بي ويډيو ته وویل صدغه دوار خزه تجارت کچر لړول د پر باید د سیاست پرته اقدامات وسی.
دوار ملکونه سیاست نه مواره په اقتصاد فکر وکړي. پاکستان ډیر لوی مارکیټ دی. افغانستان هم پکې ځای لري او افغانستان مارکیټ چې دی بل چا دپاره پکې دومره امکانات نشته لکه د پاکستان دپاره چې دي. مګر متاج پانه تر اوسه پورې دا کار نه کیږي. دا اوس په کراچۍ کې تاسو وینئ د انویس مشکل، د ډالرو د انتقال مشکل پیدا دی. سره وخت یو په بل باندې تورونه وایي چې قاچاق کیږي. دا هغه سیاسي خبرې دي. فضا خرابوي او اقتصاد د فشار لاندې راولي.
پاکستانی تاجر اجغب سلا سگزی نور زیاته که اس پا پاکستان کی پر افغان ترانزیت بانی تکسونه نسته. بیا پا پاکستانی ترانزیت افغان طالبان ولی خپل اضافی تکسونه طلبی.
تانکس کم ترانزیت را تیری جاگا تقریبا بلکل یوار پی خرسن نست. آغا صرف ده موتر کرایا ده. لیکن زمرز که مالون پا افغانستان کی تیری جو سنترل ایشیا که آغا ده ترانزیت پارم پا مد که دی تقریبا در یو لک دریز را کال داری دی زمرز جمع کهی. افغانستان میوی و داوره سی ده پاکستان ده آغا سیستک سپورت کهی. افغانستان ده مالو والا تا دیر پایدا و رسول. جهاز مرز ده افغانستان ده حکومت طالبان ورنوسون ده خواست کو. سیده پا خپل تکسوی که کمی را ولی.
د رواني میاشتې پر نم تاریخ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغان طالبان د حکومت د تجارت چارو مشرانو ترمنځ انلاین غونډه وسوه چې د پاکستان لخوا اډیشنل سیکرټري کامرس احسان الله منګي او د افغانستان د وزارت تجارت سلاکار فاروق عزیزي شریک وو. او د پی ټی ای په نامه یو لاسلیک وکي چې د یو پاکستانی اخبار بزنس ریکارډر د خبر تر مخه دواړه هیوادونو د تجارت په مخ کې جوړ خنډال لري کولو باندې متفق شول چې پاکستان د افغانستان پر 15 شیانو اسپاهان کې زیاتره میوې دي ټیکس کمول منلې دي او افغانستان به 50% اکسپورت ډیوټي ټیکس پر کولا باندې کموي. په اوسنی وخت کې $15 پر ټن ده چې پاکستان پر دغه د افغانستان پر کولې د مخکې خپل امپورټ ټیکسونه ختم کړي دي په لویه کچه د افغانستان د کولې څخه خپل د توانایي ضرورتونه پر پر کړي. د بزنس اخبار د رپورټ تر مخه پاکستان د افغانستان سره پر خپل اجناسو باندې د زیات محصول اخصولو په حق له د افغانستان سره خبرې ونه کړې. د حکومت پاکستان لوري جاري سوي اعدادو شمار کې د تیر کال د جولای څخه تر اکتوبر پورې دوه اړخیزه تجارت کچه $1.1 میلیون وه چې د افغانستان امپورټ $408 میلیون او د پاکستان او افغانستان ته اکسپورټ $343 میلیون وو. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د دې ویګ نن ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د محل زو د یو بهرني ریپورت ولوري ته چې اوکراین وايي لویدیز متحدین باید دوی ته د وسلو استول 30 کریزه کې په ځواکونو یې د يرغلګرو روسی سرچیرو فشار په زیاتېدو دی. د روسانو پر راکټي بریدونو کې په دې وروسته یو ورځو کې په لزګونو ملکيان او وژل شوې دي. په دې اړه د امریکا غږ د هنري ورچوال راپورت استاز موږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
چالنجر 2 د برتانی مهم جنگی ټانکونه دي. څوار لسل نور وسلو سره یو ځای اوکراین ته واستول شول. په نور وسلو کې توپونه، توغندي، زره موټرې او ډرونونه دي.
Today's package will help accelerate the conclusion of Putin's occupation.
نننه پیکج با د پوتين د اشغال او د هغه د ټولو ظلمونو د پای ته رسیدو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي او همدارنګا په 2023 کال او وروسته به اوکرين په ځواکمن حالت کې وساتي.
د اوکرين دغه حالت نور متحدینو پورې هم اړل لري چې تیز شي. په جرمني کې هم دا فشار په زیاتېدو دی چې اوکرين تخپل لپارد 2 ټانکونه واستوي او د نورو هیوادونو لخوا هغه وړاندیزونه هم ومني چې خپل جرمني ساخت لپارد ټانکونه واستوي.
اوکرين په سلګونو سپکو او جنگي ټانکونو تارتیا لري ترڅو په پسرلي کې پری بریالي عملیات وکړي. نو ځکه دا ښکاری چې د برتانیې وړاندیز زیات د یوې سیاسي نخې په توګه دی چې د ټانکونو کرخه
نورا لمنځه تللې. پولند او فنلند هم واړي چې اوکرين ته لپارد ټانکونه واستوي. د پولند لومړي وزیر د نهیاسي شنبې پورس په دې اړه سخت خبرداري هم ورکړ.
اوکرين's defeat may become a prelude to World War 3.
د اوکرين ماته بعد د درېمې نړیوالې جګړې پیل وی، نو ځکه هیڅ دلیل نشته چې اوکرين باندې مرسته بند شي. زه د جرمني په حکومت هم اوکرين ته د هر ډول وسلو د لیګلو په برخه کې د پریکړند اقداماتو غږ کوم.
جرمني اوکرين ته د پوځیانو لپاره زری موټری، د پیټریټ توغندې او د دفاعي سیستم بیټری، هوتزر توغندې، د الوتکو ضد وسلې او ځمکنه ځمکه ته وښتون کې توغندې برابروي. خو د جرمني د ائتلافي حکومت ترمنځ په دې اړه اختلافات دي. لومړی وزیر اولاف شالز وروسته له هغه چې د دې اونۍ په سر کې د دفاع وزیر استعفا ورکړه، د نهیاسي شنبې پورس خپل د دفاع نوې وزیر وټاکه. خو په سیاست کې د بدلون خبره نه ده تایید شوې.
خرابیدو په اړه د اندېښنو څرګندونه کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن به د جمعې په ورځ د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د دفاع د تماس د ګروپ د متحدینو سره د یوې ناستې کوربتوب وکړي چې تمه ده په کې به اوکراین ته د نورو پوځي مرستو په همغږۍ خبرې وشي.
It also demonstrates that the West is not satisfied with a
لدیدا هم سرګندېږي چې لوی دیس ل پرځای ولاړې شخړې ل منجمدې جګړې او ل ابتدایي اوربان څخه راځي نه دی، بلکې د لوی دیس اتحاد دا ضروری ګڼي چې اوکرين دی لا نوري لا سراولنی ولري.
روس بیا په ورته وخت کې اوکرين ته د برتانی د ټانکونو لیګل بیا ارزښت بلل او ویلې دي چې د هغوی په وینا د دغو ځانګړو پوځي عملیاتو اهداف به ترلاسه شي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
له بل بهرنی رپورټ ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې د امریکای صدر جو بایدن د چیرونی د رازونو افشا کېدو وروسته د عدلیه وزارت د تحقیقاتو سره مخ دی. د هغه په کور او دفتر کې کلاسیفاید اسناد موندل شوې دي. د وایټ هاوس د پاتسي رپورټ تاسو ته زموږ همکار رحمان بونری وړاندې کوي.
د منځنۍ مودې د انتخاباتو مخکې د صدر بایدن په تنګ ټینک او کور کې د کلاسیفاید کاغذاتو موندلو خبر خپرېدلو سره دا اونۍ د وایټ هاوس لپاره ښه سخته وه.
دا قانوني موضوع ده. تاسو د وایټ هاوس د مشاورتي دفتر ته رجوع کولای شئ. زه به هم دلته پرېږدم، نور تفصیل درته نشم ویلی.
د وایټ هاوس ویاندی کیرن جین پیر د روانو تحقیقاتو په حواله د تفصیل ورکولو څخه ډډه وکړه، خو د شفافیت لوازې وکړو. کارپوهان وایي چې د استادو په حق له غیر زموار رویه په دې هیواد کې یو عام ستونزه ده.
د قانون افشا کول صدر بایدن ته اسانه نه ده. د سره دا حقیقت هم نه بدلیږي. دا پیغام ورکول اوس واقعي اهمیت لري. نو دا حقیقت چې دوی د صدر په کور کې د اسنادو د بیا موندنې په اړه رښتیا پټول، باوجود د دې چې په دې خبرو چې دا کار شوی دی، ځکه چې څلور اونۍ یا څو اونۍ مخکې دا خبر راغلی و، دا یو نه هیرودونکي تیروتنه وه.
تیره اونۍ لوی سرنوال میرک ګارلند رابرټ هور د تحقیق نظارت لپاره د ځانګړي وکیل په توګه وټاکه. د امریکا پخوانی سرنوال په 2019 کې د هغه وخت صدر ډونلډ ټرمپ لخوا نومول شوی و. هغه هم د کلاسیفایډ اسنادو د غلط استعمال په تور تر تحقیق لاندې دی. اف بی آی د اگست په میاشت کې د ټرمپ په مارلاګو محل کې لسګونه حساس ریکارډونه وموندل. لټون امر صادر کړو او د غوښتنو باوجود ټرمپ د اسنادو په بیرته ورکولو سترګې پټې کړې وي.
هغه په صدر ټرمپ باندې نه کول. آیا هغه د صدر ټرمپ د زید د تلاشي په حق لا د عدلی وزارت کارولې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا سمو
ریپبلیکن چې اوس د اساسو په جرګه کې کم اکثریت لري د ملي امنیت د احتمالي زیان په ګډون د خپل پلټنو ژوند کوي. وایټ هاوس دا نظر د ویچې ائتلافیان په دې اندخمن دي چې ادارا د ملي رازونو د خوندي ساتلو جوګه نه ده.
زموږ ائتلافیان او شریکان په اوکرين کې د روس له تیری څخه نیولې تر هند او پښیمه کې د چین له تیری د هغو ګډو ګواښونو او ننګونو په اړه ډېر اندخمن دي چې مونګه پټول نړۍ کې ورسره مخ دي.
دا رپورت د وایس اپ امریکا لپاره پټسي ویډا کوسا را تیار کړی وو.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مالټیا څخه مو مننه کوم چې تر دا د مرا سره په پروګرام کې مالیاس او کتا سو غواړي چې دا خبرونه یا نوري د دې وی خبرونه وګورئ، نو تاسو کولی شئ د دې وی په ویب پاڼه باندې او یا هم په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ او همدارز د سیمې څخه راغلي خبرونه هم تاسو ته لیدلې شئ، لوستلې شئ او ځینی ریپورتونه هم سر ورخ کار کولای شئ. زو دا محل د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د نوخار ځوان خوشحال خټک د نیویارک پولیسو د روزنې څخه فارغېدو وروسته په عملي توګه د هغې ځای د محکمې برخه جوړ شوی دی. هغه وایي چې په امریکا کې د کار کولو لپاره د صلاحیتونو ورته هیڅ اسیس ته اړتیا نشته. که څوک کوم صلاحیت لري نو هم د پشان د پولیسو سره سره په هر محکمه کې دنده ترلاسه کولی شي. په نیویارک کې د دیوا خبریال فضل الله د خوشحال خټک سره د هغه په کامیابی خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه سره وګورو.
دا د خیبر پختونخوا نو خارسي می سره تعلق لرونکی خوشحال خټک ته چې د نیویارک پولیس محکمه کې دنده ترسره کوي او شپږ میاشتې د تربیت او زده کړو وروسته په رسمي توګه د پولیس برخه جوړ شوی دی. د تربیت د فراغت د دستوري وروسته نوموړي دیوه سره په خبرو کې وویل، د تربیت مرحله یوه ګرانه مرحله وه، خو دلته د ملګرو او امریکایي چارواکو په ملاتړ یې دا ټولې مرحلې په اسان سره ترسره کړې.
ګریجویشن کې موږ را شو لري ته کې خپل اوت واخلو، اول برور سورې هر سل روانې خړې روټي پیدا کې نفس فیملیان راشي او بس اوارد سرمنی وشی، میئر راشی، زمونگا چیف آف ڈپارٹمنٹ راشی، غم ټول سپروائزران چې زمونگا چیف سی هغه دلته راشی او زمونگا هر یو شی ویٹنس کی. پولیس ڈپارٹمنٹ نمرا اگر نه ده ګران نه ده، خو یو چې یو سیټیزن یې، چې یو سیټیزن نم یې نو ټیسټ اخستی شي، بیا د هغې نه پس چې ته کله سیټیزن شي پروسس ته شروع شي. اور بل ادا چې بل ټیسټ واخلی تا ته کال وشي راشی، خپل هغه ته میډیکل وکې، تا سایک ټیسټ وشي، یو بل دې ټیسټونه دی دی وشي، دا بتاي اکیډمی دا کال کیو خپل حساب کتاب به شروع شي. او وی مست هاف ټو بی ا یو اس سټیزن.
خوشحال خټک وایي په امریکا کې د مذهب، نسل یا رنگ په بنیاد هیڅ توپیر نشته. که څوک کوم صلاحیت لري نو د دولتي اسوکو سره سره په نورو شعبو کې په ډیر اسان سره روزګار ترلاسه کولی شي، چې لوی مثال یې هغه په خپل دی.
مشتبه په اکیډمی کې شکر دی خپل د کمره ملاو شوی و، د مونځ او دست په اړه خپل ټیم به مونږ ته ملاوي دوه کړه، جمعې مونځ ته بدلو کړه، غسې د ماسپخین مونځ به پکې راتلو اکیډمی کې، آی ته مونږ تلو، مونږ چا ایثار کړی نه یو، نه بل مذهب ته داسې هیڅ داسې ډسکریمینیشن نشته. ښه زبردست ټولو سره په یو فیبلې غونډه ژوند تیر کړو. څومره پورې زه پوهېږم هر چا ته موقع برابر هر څه ملاویږي، خو د هر چا په هغه باندې زه جواب نشم کولای. کنه کېدای شي چا څه داسې ایکسپیرینس کړي چې هغه وخت غلطي زدا نشم ویل چې سل په سله باندې اخوا دی خو چې کوم سټیټونه دی هلته کې به صحیح وي، خو چې زه څومره کنسرن یم د خپل ډپارټمنټ سره دی کې مونږه د کدیو فیملی ژوند دی رو په زبردست.
د خوشحال خټک پلار خالد خټک هم په دې دستور کې موجود و او ویوې دیو سره په خبره کې هغه ویل په نیویارک پولیس کې د کیپټن په څوکۍ هم پښتانه موجود دي، او دوی کله هم دا نه دي محسوس کړي چې د یو بل هیواد نه راغلي او دلته آباد شوي دي.
دا خو یو پولیس ډپارټمنټ دی چې ایون په پالیټکس کې زموږ چې کم کسان دي، مسلمانان یا پاکستانیان یا پښتانه یا د نورو هیوادونو چې کم خلک دلته راغلي دي، او هغه لکه اول جنریشن چې کم دی هغه هم په دې کې برخه اخیستی شي. په دې پولیس ډپارټمنټ کې زما خپل او زموږ پښتانه نه ایون تر کیپټن رینکس پورې پښتانه پکې شته دي. داسې څه غبرګی نشته، بس امتحان ورکوا، خپل امتحان پاس کوا او مخکې ترقی کوا، نو تا ته پکې څوک د مذهب یا د رنگ یا د نسل یا د ژبې په بنیاد باندې هیڅ قسم ته ډسکریمینیشن او دغه سره نه کیږي.
خوشحال خټک د هغه پلار دواړه دا دریځ لري چې د پښتنو په شمول د پاکستان یا افغانستان ځوانان او پیغلې باید په امریکا کې له هرې موقع ګټه پورته کړي، ځکه چې امریکا ته د موقعو هیواد ویل کېږي او که څوک هر ځانګړتیا لري باید په کار راوستل شي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تنین کی کھاگے او پدریم پڑاو کیا دا اوکی تنین کیا بٹن کی کھاگے لکھن ایک تیدو گرستا خاصو دا بیوی پانا پرانزی و دا خپلی خواہی پراونی و بوری
او لحغزای تاس قولی شیشی دا خپلی خواہی چول پروگرامونا ریپورتونا و لکنی ولولی او بگوری
دری وی گرانو لیدونکو او اوریدونکو په څو شیبو کې هم خبري خبرونه پای ته رسید. د ملکیت څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې خبرونه کې عمل شوي او په دې هیله چې تاسو ته د خپل سیمې تازه حال خبرونه ټول ترلاسه شوي وي او که تاسو د وروستي خبرونو کتنه غواړئ وکړئ یا ویل ولې نو تاسو کولی شئ د دې وی وبانه ته هم لاړ شئ او هلته تازه راپورونه او معلومات به پراتوی. نو تاسو کولی شئ د دې وی وبانه ته سر وخت کاره کړئ او هلته ول ولې د دې خبرونې قربانه ومه زمونه زه شهید او د خبرونې پروډوسر وو زموږ همکار عبد حسین چې تاسو لپاره دغه ټول مواد راغونډ کړی و او تاسو سره په دې خبرونه کې شریک کړل. نو تاسو څخه هم اخلو اجازه او تاسو ته ښې شیبې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.